او د سیاسي چارو افغان چړون کې دی هر یو متی الله خروټی او اسحاق ازمر. لومړی پوښتنه مې له ښاغلي اشر څخه ده. اشر صاحب، په تیر کال کې افغان حکومت کومې لاسته راوړنې درلودې که په خلاص توګه راته ووایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې چې تیر کال کې په افغانستان کې ډېر مشکلات وو، افغان حکومت ډېر ښه لاسته راوړنې درلود. لومړی د جمهوري ریاست انتخابات چې په موافقانه ډول سرته ورسېدل، دا موږ لپاره او د افغان ولس لپاره یو ډېر ښه دستاور ده. دوام دستاور د امنیتی سکتور په بخش کې دی. د امنیتی په سکتور د افغانستان حکومت په اتو کالو کې دا ولندیز درلود چې په افغانستان کې د امنیتی ارګانونو تقویت او رهبری بعد افغانانو پلاس راسی، چې خوشبختانه تیر کال جامعه جهانی په دې موافقت وکړ او دا پروسه شروع شوه ده. همچنان منطقوی همکاری زمونږ په دستاوردو او لاستراونو څخه وو چې مونږ لپاره او افغان خلک لپاره ډیر مهم ده. بیگناه خلکو وژنو چې له بین المللي قواو د دې څخه دغه کېدل افراد بیگناه په شهادت ورسېد، دا مونږ لپاره یو ډیر ښه دستاورد وو چې دا کاهش ومن. لندن کانفرنس یو ډیر ښه لاسته‌راوړنه وو افغانستان حکومت لپاره. همچنان د هلمند ترک عملیات چې ډیر ښه موافقانه عملیات وو، دا افغان حکومت لپاره یو ډیر ښه دستاورد وو. دوی خلاصه دستاوردونه د افغان حکومت لپاره وو.
استاد خردی زیاتمنه کوم ښاغلی اتمر صاحب، که تاسو د هغوی د سرګندونو په اړه باندې، ځکه د افغان حکومت لاسته‌راوړنې په اړه باندې وایئ، تاسو د هغوی دغه لاسته‌راوړنې مینای آیا کافی دي؟
تشکر ستاسو پوښتنه څخه، لیکن دا کافی نه دي. د افغانستان د خلکو توقع ډیر زیات دی. افغانستان په عادي شرایطو کې ژوند نه کوي. افغانستان په ډیر سختو شرایطو کې، په نړیوال کشمکشونو کې، د منطقې په ناامنه سیمه کې موجود دی، او دا ډیر د هغه ستراتیژیګانو یو تلاقی یا تقاطع دی چې د مختلفو قوتونو د خوانه دلته عمل کیږي. زه فکر کوم د افغانستان خلک ډیر زیات د دې نه توقع درلود چې دوی باید ډیر لاسته راوړنې وویني، په څه شي کې، په سیستم سازي کې، په ښه دولت سازي کې، په محو د فساد کې. تاسو وګورئ، یو آخري گزارش دوه درې ورځې کې خپور شو، افغانستان په روز کال تیر کال د فساد اداري له نظره په څلورم کې وو، سږ کال دویم ته راغلی. اول سومالیا دی، په یو سل اتیا هیوادونو کې افغانستان نه هویاوم هیواد دی، یعنی دویم هیواد دی چې فساد اداري، رشوت، اختلاس په دې کې ډیر دی. اوس تاسو وګورئ، 10 میلیونه افغانان فقر د خط لاندې ژوند کوي. تقریبا 80% 90% افغانان وزګار دي، کار نه لري، باوجود دې نه چې تقریبا 50 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلی. لیکن افغانستان د افغانانو عادي ژوند تغییر نه دی موندلی. او په بل عبارت، د بل خوانه، دغه سیاسي جو په افغانستان کې داسې حالت دی چې د یو مجهولیت حالت لري. مثلا مذاکره مخالفین سره د دې مسیر معلوم نه دی تر کومه حده پورې چا سره پر کوم بنیاد، پر کوم مشترکو نقاطو باندې. افغانستان ډیر زیان موندلی دی د دغه مخالفینو په دې اتکالونو کې، لیکن موږ په کوم مسیر باندې دوی سره، یا په کوم تعهداتو باندې، په کوم ستراتیژي باندې، په کوم میکانیزم باندې دوی سره مذاکرات کوو، د افغانستان خلکو ته هم نامعلوم دی، د افغانستان پارلمان ته هم نامعلوم دی، مدني نهادونو ته هم نامعلوم دی، علما او روحانیونو ته هم نامعلوم دی، خلکو ته هم نامعلوم دی. دغسې یو ډیلما کې موږ ژوند کوو چې دغه هیڅ راتلونکی مشغول دی. کله رئیس جمهور پارلمان غړي غواړي زه دا وزیران در تاسو دویم ځل تثبات دي تر اعتماد ورکړي، دغه یعنی ژبه نه دی، ښه کمیونیکیشن نه دی د دولت او د پارلمان ترمنځ. مونږ دغه ډیموکراسي ده، لیکن ډیموکراسي داسې بنی چې مونږ پارلمان سره شخړه ولرو تمام ورځ، چې مونږ هغوی ته وزیران معرفي کړو او د څلورویشت وزیران نه ولس بیرته رد شي. زما دغه دا دی چې دغه لاسته راوړنې باید صحیح په یو کوآرډینیشن کې د خلکو، د مدني نهادونو، د پارلمان او د دولت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باید موجود وای، چې متاسفانه دغه لاسته راوړنې مونږ فعلا نه.
خروټی صاحب، تاسو زموږ د ملمنو خبري واوریده، تاسو د ډاکټر صاحب اشوره او د استاد اتمر د خبرو په اړه باندې نظر لرئ؟
دلو یو بخون که خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. زه باید سرس کوم چې د افغانستان تیر کال اجرات کوم غوسیلو برلوي چې مشکلات زغ زیات او بعضی لاسترولونه هم پکې وي چې هغه لاسترولونه سترګې سره نسی پټولای. په مجموع توګه په هغه اته سکتورو کې چې دولت پلان نیولای او چې باید په دې سکتورو کې خپل فعالیتونه جوړ کړي تنظیم کړي هماهنګ کړي، متاسفانه بعضی سکتورو کې لاسترولونه درلوده او بعضی سکتورو کې قطعی لاسترولونه نه درلوده. هغه سکتورو کې چې دستاوردی هم درلوده هغه کې هم بعضی مشکلات و. په طور مثال په سکتور صحت کې دولت ډیر ښه دستاوردونه درلوده، مګر یو مشکل اساسي چې دلته موجود و وقایوي طب ته هیڅ توجه نه و سوی، مالجوي طب ته توجه و. نو هر څومره سرمایه چې راسي، هر څومره د ادویه چې راسي، هر څومره چې تداوی و که مالجوي هغه ورته نیولسي بیا هم بېمفهومه دی. په طور مثال په معارف بخش کې، معارف بخش کې ډیر ښه دستاوردونه دولت درلوده، اما متاسفانه موږ مسلکي معلم نه درلوده، موږ تعمیر نه درلوده خپل شاګرد لپاره، چې دا هم یو زمونږ او تاسې مشکلات دغه نه کیدای سي. یعنې موږ تر اوسه نسو توانای چورته پیسې پیدا کړو د خپل اوبه ځای کې، زمونږ اوبه چې خارجي اوبه ملکو ته ځي دغه ته ونسو. نو بنا دغه نیمګړتیاوې چې دولت درلوده او هغه عوامل هم محسوس و چې دغه عوامل او درېیم مسله دی، زمونږ د افغانستان همسایګان دوه مخې یا دو بودی سیاست دا هم هغه مشکل یا هغه پرابلمونه دي چې افغانستان حکومت چالشو سره مواجه کړی ده. په تیر کال کې هغه شی یا هغه توقعات چې ملت دی دولت نه درلوده، په خصوص د حکومت نه، هغه توقعات په ډیر ټیټه سطح برآورده شوی ده. د ګوري دولت د خلک په مجموع کې د امنیت سراسري امنیت تامینول لپاره تقاضا درلوده چې متاسفانه ورځ په ورځ امنیت مخ په خرابېدو ده. موږ تاسې عمل اندام محسوسه و. بل د فقر او بیکاری په خاطر باید د کار زمینه مساعد شوی چې ورځ په ورځ د فقر زیاتېږي، بیکاری زیاتېږي. محیط زیست توجه دا پلان کې و چې متاسفانه محیط زیست بلاله دې چې توجه نسو هغه ځایونه چې سایه سبز په ماستر پلان کې و، نه تنها کابل کې، په ټول افغانستان څلور دېرش ولایتو کې هغه ساحات کې باید زراعتي ځمکې وي، هلته آبادیګان سوي، هلته بلند منزلونه جوړ سو، چې دا خود په خود محیط زیست تخریبوي. حتی زه تاسو ته وایم په کابل خار په ولسوالیو کې هغه ساحه چې زراعتي ساحه دي هلته د خښتو داشونه جوړ سوي دي. سکه دا تیر کال تاکونه ټول ممیس و ممیز میسته واچول سو، په دې چې بازار نه درلوده. موږ تاسو ډیر ښه محصولات زراعتي لرو، مګم دا باید دا میوه پروسسي دا همدا اوس بازار تاسو یو ځای د چین ناک په بازار کېسته، د چین هیواد د ایران مڼې په بازار کېسته، د بخوند او بمزه او بکیفیت پاکستانی میوه په بازار کېسته. اما زما میوه ته مرکز د سردخانه جوړ شوی نه ده چې هغه حفظي او سوستنسي خاقه. یعنی په بخش زراعت کې او مالداری کې قطعا غنسو د پروسس فابریکې د مختلف شان فابریکې با جوړ شوی چې جوړ شوی نه ده. دغه مسائل په پلان کې موجود و چې متاسفانه نو صرف صحت او په معارف کې افغانستان حکومت لاسترانون درلوده چې ما په سر کې ویل چې هغه نیمګړی وي او نیمګړی عوامل متاسفانه شته.
ډاکټر سره کچرنګ تاسو ته موږ د ملمنو خبرې واوري دا غوي وای چې افغان حکومت لکه څنګه چې هغه پلانونه چې ترتیب کړی په هغه اندازه باندې هغه لاسترانون نه درلوده. علت یې څه وای تاسو دا منئ چې تاسو په ځینو لاسترانونو کې پروسه پات شي وایسته؟
زمونږ په لاسترانونو کې مشکلات وو دا زمنم، خو دا زمنم چې افغان حکومت په بعض سکتورونو کې هیڅ لاسترولونه نه درلود. مخکې ورته وویل چې موږ په مختلف سکتورو کې ډېر ښه لاسترولونه درلود او په هغوی کې مشکلات هم موجود و. د خلک توقعات ډېر لوړ ده. موږ نشو کولای چې هغه ایدیال حالت ته ورسېږو، ځکه چې هغه ایدیال حالت قانات غواړي، ریسورسز غواړي، یو ښه فضا، امن فضا غواړي، چې متاسفانه افغانستان په دې شرایطو کې د امن فضا نه لري. خو موږ خوشبین یو چې مشکلاتو سره سم موږ کولای شي چې خپل پلانونه تطبیق کړو، خو مشکلات پکې حتمی بی.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې موږ ځینې لاسترولنې هم درلود چې امنیت مهم یاد کړ، خو وایي چې بیا ورسته وایي چې موږ لږ امنیتي ستونزې وي. آیا تاسو په تیر کال کې امنیتي پلان څنګه افغان حکومت تنظیم کړو چې امنیت ټینګ نشو کړی؟ بیا
د امنیت په بخش کې دوام بوده، یو بود داده چې زموږ امنیتي قواو په تقویت په حال کې ده. موږ باید دا مسله ومنو. او بل حالت د امنیتی کلی وضعیت دسته ده چې نه تنها افغانستان بلکه ټول منطقه نام کلی ده. طبیعي خبره ده چې مشکلات برازي. زمونږ یو د امنیتی یو مهم چالش فعلا ده چې مونږ سره داسې یو منظم جبهه نشته. یوازې انتحاري او ماینونه یو ډیر غټ تهدید لمونږ لپاره. انتحاری حملات دننه په خارو کې او ماینونه د سلکو په دغه کې، نو دا یو ډیر مشکل تهدید مونږ لپاره چې دا امکانات ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، هوام چنان د امنیتی ارګانونو پیاولتیا ته ضرورت لري چې مونږ پکې کار کوو.
بخنه غواړم تاسو ویل چې مونږ قوتونه د روزنې په حال کې دي. په افغانستان کې زیاتره بهرني امنیتی ځواکونه هم فعالیت کوي. تاسو وایئ چې انتحاریان په ښارونو کې راځي، اولته د لوی مشکل دی ماینونه. دغه ستونزه کوم د افغان حکومت کوم د ضعف نقطه ده چې وسلوال مخالفین د هغې نه استفاده کوي او تخار پورې ځان را رسولی شي؟
تاسو ګورئ چې د تروریزم او القاعده مرکز بل ځای کې دی او کله چې انتحاری دننه افغانستان ته راځي، هغه یو استخباراتي معلومات دغه ضرورت لري. نو کله چې په تور د مثال یو انتحاری پاکستان حرکت کوي او کابل ته رسیږي، دا پولیس ته ډیر او اردو ته ډیر دغه نه لري، ارتباط نه لري. استخباراتي سکتور ته دغه لري ارتباط لري چې هغه باید پیاولسی. او بلخوا د امنیت دغه دوام دی چې هغه بیا پولیس ته نیاز لري. نو د امنیت موضوع یو ډیر غټه مشکل دی افغانستان لپاره، مونږ لپاره. خو مونږ زمونږ لاسته راوړنې دا ده چې په تیر کال کې جامعه جهانی په دې قانع سوی ده چې د افغانستان امنیتی ارګانونه تقویت کړي او د امنیت رهبری ور افغانستان امنیتی ارګانونو ته وسپاري. دا مونږ لپاره یو ډیر ښه موفقیت دی. خو د افغانستان امنیتی ارګانونه تر اوسه پورې زمونږ په توقع سرسم دغه آموزش نه لیدلی دی. مونږ غواړو چې دا هم
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وویل چې وسلوال مخالفین چې دي هغوی له نورو سرحدي سیمو څخه راځي، دوی پاکستان یاد کړ، په دغه باندې که تاسو راته ووایئ چې دوی وایي چې موږ په تیر کال کې همدغه اصلي ستونزه همدغه د امنیت خرابوالی، ول په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی شوی؟
ګورئ، افغانستان یو خپل ځان کې مشکل لري، یو سیمه سره مشکل لري. همدا اوس تاسو وګورئ، د ډیرو کلونو را په دې خوا دا ویل کېږي چې د القاعده او د مخالفینو د تجهیز او تربیه مرکز د افغانستان د پولیسو خوا، او اوس نړیوال په دې قانع شوی چې واقعا هغه افراطي عناصر ضد دولت چې دي په پاکستان کې زده کړې کوي، په هلته لوجستیکي امکانات هغوی ته برابرېږي، هلته سنبالېږي او دلته راستول کېږي. دلته هم په داخل کې زه په دې عقیده یم، په دې باور یم، ځینې کسان ځینې حلقات داسې دي چې هغوی سره مرسته کوي.
اوبخې د حکومتي په حکومت چوکاټ کې دي که نه؟
هر خواته به دغه د تور ښیښو د منځه وړل په دې اخرو کې تاسې ولیدئ چې د دې شاته دغسې یو راپور موجود و چې دغه تورخی خیوالا موټرونه هغه موټرونه دي چې دغه تروریستان ته دغه امکانات ورکوي. زه فکر کوم چې دلته ځینې داخلي حلقات هم دوی سره هماهنګ دي او دوی ته تسهیلات برابروي. د بل خوا نه عمومي نړیوال فشار چې اوس پاکستان راغلی، هلته ځینې تغییرات محسوس دي. سړی ویني چې په پاکستان کې هم ځینې تغییرات داسې شته چې هغوی غواړي چې پروسې سره د سولې پروسې سره همکاري وکړي، ولیکن زما شکو تردید دا دی چې دغه همکاري موقت نه او د بل خوا نه دغه همکاري داسې نه چې د هغه نظامي حلقات د خوانه داس یو چال یو فریبی دی او لند محال مدد لپاره چې هغه غربي هیوادونه په دې قانې کې چې ګویا پاکستان په واقعیت کې دغه پروسه سره همکاري کوي. همدغه سې کوم چې پاکستان زمونږ د امنیتی مسایلو کې لاسوي، همدغه سې ایران لاسوي. تاسو وروسته په دې دوه درې ورځې کې ولیدل چې دغه سې شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران ډیر زیات وسله طالبانو ته ورکوي. ځینې طالبان په ایران کې زده کړه کوي.
افغان حکومت په دې برخه کې څه مسولیت او څه مسولیت یاد کړی تر اوس پورې؟
مشکل خبره دا ده چې زه چې مخکې ما عرض وکړ چې یو مسولیت دی، په دې معنا چې تصویر دل په تیر سفر کې د احمدی نژاد کله چې د کابل ته راغی په ډیر صراحت سره دا خبره وکړه چې افغانستان اشغال شوی، ولیکن جناب کرزی صاحب دې خبرې ته پټه خوله پات شو، ځکه داسې فکر کېږي چې ځینې ارتباطات د ایران د دولت او د کرزی صاحب ترمنځ موجود دی، لکه اقتصادي کومکونه دي. هغه اقتصادي کومکونه دي چې هغه هیچ چاته معلوم نه دی چې ولې دوی په زمونږ په دولت کې دومره اعمال نفوس لري.
کوم برخو کې اقتصادي کومکونه کوي؟
اقتصادي کومک راسن دولت لپاره صراحتن وایم چې هغه داسې نه دي چې پروژه سازی خو هغه الانن اعلان کیږي، هغه تاسې وینئ چې پروتوکول کیږي په کانفرنسونو کې، هغه تعهد سپارل کیږي، نتایج تر اوسه پورې نه دي لیدل.
تاسې مننه کوم. خو په پیسې په دې اړه باندې تاسو نظر سره تبصره
دوی نوې شی ته اشاره وکړه، دا خبره ماته نه وایي چې اقتصادي مسائل او اقتصادي انتقال دی مغه ویلي مالی مګه مغه مجبوریت جواب جمهور رئیس کرزی هغه چې ایران نیات یا تنظیم او عذاب سیاسی عذاب په وجود کې سرمایه گذاری کړی ده، هغه عذاب اوس په حاکمیت کې شریک دی، دغه عذاب او خپکول دغه لاس پورا نه دی چې ما جمهور رئیس کړی دغه غونه مجبوریت دی.
ولی ملت
سره تاسو خپل پویږي چې په کمپاین نو دی د ټول ډاکونو په کمپاین په هغه کې دی ما جمهور رئیس ملت او چو تړل سو دی هغه عذاب الخو تړل سو یا دی هغه عذاب چې هم د اوس امتیازونه تی اخیستی دی شمول دی وزارتخانه او نور و نور چې ټول تمدوم ده ضرورت نه چې نوم گرفته سړی وخت نوم واخلي. اما بل موضوع هم منګلر د افغانستان جمهور رئیس ما کرزی بل مجبوریت داده چې 1,000,000 افغانان ال ایرانیان سره اسیران دی. اسیران به دې مفهوم چې زما اقتصادی افغانزما افغانان اقتصادی مهاجرین دی التتلیدی او په زمین کې دریزر افغانان زما محکوم په اعدام دی په ایران کې. نو دغه ټول هغه عوامل چې او زکی چې مجبوریتونه دی چې ما جمهور رئیس کرزی چې دای مستقیما هغه توهین چې دی ایران جمهور رئیس جلاد ما به احمد نژاد زمونږ د تریبون افغانان ته وکړل جامعه جهانی ته وکړل هغه توهین جرأت ورته دا ورکړل چې زمونږ مجبوریت دا جرأت ورته ورکړه. ګوري ټول شیان په یو شپه کې نه جوړیږي. که سړی مثلا د اوسنۍ مذاکرات چنن سبا مطبوعات مونږ غوړو چې هغه یو ناپخلو ډله چې افغانستان حکومت نه ناپخلو هغه خبرې کوي، یا مثلا د طالبانو تحریک مخالفین د افغانستان دی هغه خبرې کوي، خبرې اترې ادامه لري، دا ټول نتایج په یو شپه کې نه محسوس کیږي. فقط امیدواری ډیر زیات ده او بیا قاطعیت په کار ده. بیا هم زه تاسو رادیو لاره نه حکومت ته دا وایم چې قاطعیت نه کار و خغه هغه سې چې قاطی دی وزیر دی موین دی والی دی ټول شیشه دی تور شیشه ماته کړی دی موټرو زمينه دی فساد زمينه دی اختطاف زمينه دی انتحار لمای زوی ور یو قاطی تصمیم دی 1300 دروازې دی کابل در خار دی ولایت امنیتی دروازې دی وټړی هم نه غسې دی نور ولایت امنیتی درو حتی په سرحداتو کې امنیتی کمرید نصب کې امنیت هغه ځای نه ونیسی دریو کې مطلق نه کوم او 15 نور کې بعضی استور نه درلود.
خرو ته حساب کړي پخته تر شو چې په افغانستان باندې د سیمایزو فشارونو لکبل په افغانستان باندې تیر کال څونه منفي اغیز کیندل دی په تیر کال کې که دغه پختن تر تاسو وبرکې مشخصه.
ګوره ما مخکې په سر کې خپل خبرو کې ویلي چې نه تنها زمونږ داخلي په داخلي بود کې مشکلات درلوده، چې هغه مشکلات مثلا فساد اداري کرپشن د نور مسائل غصب دزمه کود به قانوني فرهنګ دي تخت دي قانون نه فرهنګ مردم مسئولیت پذیری داشتن چې راځي سوي دي حاکمیت روابط پر ضوابط دغه بین المللي ټولنه هم موږ زخصيات زوبل کړی استي ځن بین المللي ټولنه مو مخکې سر کې ویلي چې خپل ما بین کې خو ذاتی مشکلات لري. هغه قدرتمن هیوادونه چې دلته په افغانستان کې نظامی او اقتصادي حضور ډیر محسوس دی هغه خپل مابین کې واحد استراتیژي لري، دا هم حاکمیت سخت در په والا حکومت دی دغه والا چې حاکمیت دغه متضرر کیږي یا دولت نشي کولای چې خطوګه خپل پلانونه سرته ورسوي. نور مثلا د تروسه په دغه تو یو کالو کې جامع نړیواله ټولنه قطعا یو ثابت استراتیژي نه درلوده. زه د یتمر صاحب خبرې تاییدو په مسؤلیت کې من قرار درو هر نسخه راځي خارج نه دلته پی راضی تطبیقی یا نتیجه منفی ورکی
ملت. اش صاحب لکه سره گچتا خبر واری دلغوی و چافغان حکومت په یو مجهولیت کې قرار لري. خبرګون ستاسو د دې خبر پر وړاندې ساده
ما رستم اشاره رو پدې موضوع باندې چې مونږ په مجهولیت کې نه وو، بلکې افغان حکومت یو وسیع استراتیجی انکشافی استراتیجی لري چې په هغه پر بنسټ افغان حکومت خپل پروژو خپل کارونه سرته رسوي. یو دوه مسله انجینر صاحب اشاره وکړه، هغه د خارجي نسخه په برخه کې زه یو مقدار ورسره موافقم، ځکه چې کلاس په 2001 کې افغانستان ته بین المللي قواو دلته راغل، هغه وخت کې افغان خلک اولیه کومکونو ته ضرورت درلود، نو کلاس انجوګان او مؤسسات دلته راټول سو، هغه خپل پروژه خپل نسخه دلته راولل تطبیق وکړسه افغانستان لپاره په هغه شرایط کې مؤثر و، خو پدې شرایط کې نه. دا مشکلات چې نن مونږ وینو، دا مشکلات د هغو خارجي نسخو نتیجه ده. اوس افغان حکومت پدې باندې ډیر تاکید کوي، کله چې مونږ وایو چې رهبری انتقال د رهبری، دا پدې معنا نه ده چې مونږ یوازې رهبری صرف په امنیتی سکتور کې غواړو، نه، مونږ غواړو چې ټول پروسه افغانستان که افغان حکومت باید رهبری واخلی. من انتخابات یو اشاره کو، د انتخابات قانون چه تعدیل سو، دا پده منظور بود چه د انتخابات رهبری آیسته آیسته افغان حکومت باید رسی. بلا موضوع غوالم سه د ایران ولسمصر چه د افغانستان تریبیون استفاده وکل، پا اغا حالت که د افغانستان خلاب پوته نبو، تاسو واردل چه افغان ولسمصر پده تاکید تینگار وکل چه افغانستان د بین المللي قواو ته ضرورت لري.
په تیر کال کې تاسو هغه پلانونه چې طرح کړی وو څونه عملي شوی دی؟ فقط په همدغه اړه باندې خلاص راته وو.
زه نسم کولای چې د هغه پروژو فیصدي تاسو ته دغه بیان کړم، خو دلته هغه اوه اته بخش چې په نېشنل استراتیجی کې راغلی ده، زما دوستان هم تایید وکړل چې لاسته راوونه پکې شته، دا خو مونږ ټول وایو چې کافي نه دی. مونږ په یو ایدیال حالت نه سیدلیده د افغانستان خلک توقعات، زما خپل توقعات که مونږ د افغانستان وضعیت ته وګورو، دا حالت ته وګورو، ویل سوچ مونږ ډیر ښه
کده شي راته وایي چې څونه بریالي وي په تیر کال کې، تاسو څونه خپل چارو کې بریالي وي؟
ویل سم چې تقریبا اکثر پروژه چې حکومت پلان کړی وو په تیر کال کې، اکثر پروژه موفق تطبیق سو، موفقانه تطبیق سو په افغانستان کې، اما مشکلات تر سم، یعنی چالشونه مشکلات هم موجود.
کومې پروژه تکمیل شوې او څه ډول چالشونه سره؟
مثلا د امنیت په برخه کې مونږ جامعه جهانی سره توافق وکړ چې د امنیت سکتور تقویت او آموزش، دا یو موفقیت و مونږ لپاره. د کمیت په اړه زمونږ نظریات متفاوت، زمونږ وختونه دیر ولول و، او جامعه جهانی زکت سه اغوی مونگ تا امکانات را کبی، من افغان حکومت تمویل کبی، دی بانده مونگ نسو کولای چه اخپل ولول توقعات اغوی سره دقیق اما هنکو. نو یو لک و 15,000 پولیس، یو لک 11,000 اردو، دا هم مونگ لپاره یو دیر خد استاورده. امداسه ده جمهوری ریاست تولتاکن سه تاسو ولی دل انتخابات موفقانه په ډول سر ته ورسیده، چې دا هم یو ډېرخه موفقیت دی.
ډېر من لکه څنګه چې استودیو ساته ګورو وختم زمونږه کم پاتې دی. سات مرز صاحب، تاسو نه ما پوښتنه دا چې راتلونکي کال کې باید افغان حکومت تاسو وړاندیزونه لري چې لکه څنګه تاسو وایئ چې زیات ستونزې موجودې وي، دغه ستونزو د هواري لپاره تاسو کوم د وړاندیزونه لري افغان حکومت د هغوی پرانا کې خپل پروګرامونه پر مخ بوزي؟
مونږه اول دولت باندې اسسمنټ وکړو چې دا د تیر کال ستراتیژیګانه پلانونه چې دوی جوړ کړو هغه تر کوم حده پورې پلی شوي دي، تر کوم حد تر پوره بریالي دي کدا بریالي او خپل شو پام دي ستراتيجي دوی کولای شي چې مختلف شي کانو هغه مشکل پیدا کی پرابلم پیدا کی چې کوم ځکه د دوی نام موافقت مثلا په امنیتی ساحه کې وو یا په زراعت کې وو یا په تعلیم تربیه کې وو یا په برق کې وو پر چې وړاندې زموږ څه دی په دې برخه کې چې دا یو ریویو شي فزیکلی کوم امکانات لرو زموږ ټولنه په کوم حالت کې ده موږ کوم ریسورسونه منابع لرو ډیر مهم خبره ده امنیت ډیر مهم ده تعلیم تربیه ډیر مهم ده دغه خ دولت سازی ګول ګورنس دا ډیر مهم خبره ده خ دولت داری تلاټری مبارزه له فساد زموږ ناکام ده مبارزه له کشتمان مخدر زموږ ناکام ده اتزره تنا تولید کشتمان مخدر موږ سکل درلود چې په ټولنه کې فساد اداري کې موږ یو سلو او یو هم کې دویم نفر یو همدغه سی ګول ګورنس کې موږ وینو چې موږ داسې ملموس لاسرونه نه درلود د پارلمان د دولت کشمکش د وزارتخانو ردول دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په دې باندې یو مرور شي او د راتلونکي کال لپاره یو ښه داسې پلان یا ستراتیژي جوړ شي.
ډېره زیاته مننه خروټی صاحب په دې اړه باندې تاسو څه تبصره لرئ؟
زکه جان خوري ډېره زیاته مننه دا چې څه وشول او څه باید شوی وای چې ونسول دی باندې دوستانم خبرې وکړه موږ هم ډېره بحث وکړل فقط دغه د سولې مسله ډېر مهم نه ده کې یو نقطه وایم بیا خپل وړاندیز وایم د سولې پاک لاندې موضوع ده چې دا ورځ کې د سولې موضوع ډېر پرمختګ کړی دا د دولت وظیفه ده چې سوله او پرمختګ ضمانت کړی او کوي موږ هم د خلکو رول ډېر ضرور دی پرته له خلکو د موجودیت نه خلک چې حکومت سره د سولې او پرمختګ پیسې کې لاس یو دي کې قطعی نه سوله سوله ترسي جامع ترسي او نه پرمختګ کیږي از ما وړاندیز په مشخصه توګه باید دا مسله چې نړیوال ټولنه د عمل ابتکار لاس کې واخلي او په نوي کال کې واحد استراتیژي طرحه عملی کی دوم گوندیان د نور خپل د دومخه سیاست یا دو بادی سیاست نه تیر سی مجبور سی چې دوه بادی سیاست باید روانه کی درې مده دا چې گوندیان خپل د استراتیژي اهداف د تطبیق په خاطر نور افغانان نه قربانی و نه خلی هغه د افغانان چې تر دغه نه نه پوره د همسایگان د منافع په خاطر خپل افغانان ملی منافع اولیا منافع په خول نه کړی هغه به سیاسي صحنه نه هوښل سی په یوازې
هم ډاکټر صاحب شرط تاسو پراتونکو په اندغه کال چې روان دي څه پلانونه لري کوم برخو کې دوی خو ویل چې مبارزه فساد اداري سره باید مبارزه وشي سوله باید ټینګ شي
زه خپل دوستان سره موافق یم اتمر صاحب ویل سه باید استراتیجیګانو یو ځل اسسمنت پکې وشي زما په خیال سه د اداري فساد استراتیجی کې یو همچنان خه حکومتداري په دې باندې یو خپل پلان جوړ سوی دی چې د یو شفاف پروسې باندې خلک ټاکل کیږي دا یو ښه خبر د افغانستان خلک لپاره موږ ټول لپاره د نشه یي توکو په بلند مبارزه په دې استراتیژي باندې هم تجدید نظر شوی دی تاسو ډیر زر د دې شاهد هم چنان وسه زراعت او معرف استراتیژي باندې هم تغییرات راغلی ده چه زما په خیال مونږ ټول په دې باندې موافق یو او حکومت هم په دې بخشو کې کار کړی ده حکومت ډیر لاسته راوړنه ده
د
سولې لپاره خو طرحه واضح ده زمونږ پلان کې دا ده چې یو د امن جرګه ډیر زر کابل کې دایریږي په دې جرګه کې ټول افغانان دعوت کیږي ترسو د صلح لپاره یو ملی اجماع یا اجماع ملی رامنځته سي ټول افغانان پکې قانی سي د صلح راولنو لپاره عملی میکانیزمونه عملی لارې چارې دغه سي جوړ سي
لاته ټول قدرمن څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو استودیو ته راغلی
ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستانه.